السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه د ننګرهار په درې نور کې سلسله 15 سنه ټپيان کړی دی په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پر نو وخت وویل چې دا ټپيان روغتون ته انتقال شوی دی د اروپا مدیترانی د سلسله پیشندنی مرکز په وینا دا سلسله د سیشن بی پورس له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتر لري د 10 کیلومتر په شاوروالي کې د څلور اشاریه نه ریختر په کچه وشوه د اگست په 10 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا سلسله تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپيان کړل اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در سوالو لپاره د سباندې 40 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروسوویل چې د اروپای ټولنې په 40 بلیون او 15 لک ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسی شي د راپورونو لمخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د افغانستان دننه تر 1400 ډیری الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشن بی پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ د دې افغان نوم نه دی یاد شوی خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوی ښار د تایبات په مرکزی زندان کې د اکشن بی پورس په دار وسړول شو دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی سشکال په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دي د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې په روسشکال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو لاله د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ خو دا جګړه د دې په ځای چې ودری شي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنگي الوتکې ګرځي روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي د شغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسی جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي د آسیا د کرکټ په اتلولې کې چې په متحد عربی اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي پاکستان تیر ماښام په ابو ظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله بیا راژوندې شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسی شي سبا د پاکستان لوبه له بنگلاديش سره ده د جمعې پر ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لار کوي دا سی جام پایلوبه دراتلونکو یکشنبې پورسته ازاجی رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري دا فنسان فختیس کې پرونی سلسله یو څل بیا د خلکو ویره زیاته کړي
دا ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي
دا زلزله پر مهال څه وکړو
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري دغه سر ساتل دی والا یو کتاب هر شی چې باید خپل سر باید دغه حرکت په وخت باید وساتي
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم درس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منزل شو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نورو ولسوالۍ کې د سلسلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د درې نورو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سې شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپله دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې یا موږ ژوند او زندگی نه شو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنو ساحه کې سیزنلې سوي او اوس هم شتون لري زلزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای سي بهر لاړ سو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د ستند کلي او بلوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2010 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر ستان امیر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرژوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به دا هغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشی یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدی شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د 15 منزل نه یا 16 منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلا کېږي پسې ماتېږي. د زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځاننه خوندي کا دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نشو اول ښکته.
انجینیر سان امیر سهیر د زلزلې له خطرونو به څرنګه ځان ساتو د کتاب مؤلف.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي هلته د بیا اسنادو افغانانو نیول ډیر شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی او اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوسمهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکړم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4,500 له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونې خالی شوی او د کورونو کرایې له 10 تر 15% کمی شوی. که څه هم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاري فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت له امله ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړی و چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا لا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچه ډیری افغانان دي ژوند کوي.
په روسي او روسو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوی او افغانستان ته ستنېدلي. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6,200 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیل ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 13 ویلي وو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1,000,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیا دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې پکې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسي الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټولې هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپلو متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپلې خوښې سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغه معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخیو رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې ژبې د ځانګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
مقصد اگر سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوي وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کله نلور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشارې ژبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت داچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ډول انجونې هم تدریس کړي.
پدوم نه پورته شي او نور نشي کولای زده کړو محدودیت دی، بس نور نشي کولای چې مکتب ښوونځي ته راشي. نه 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 په دې ولسوالۍ کې موږ هېڅ داسې مرکز نه لرو چې معلولین ته زده کړه ورکړي، که د اورېدلو دي که د نه اورېدلو دي که دار ډول دي، خو دې مرکزونه په دې ځای کې موږ نه لرو. په دې ولسوالۍ حتی زه مطمئن یم چې په یو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې نشته. د چاپېریال او د دې خپل همزول د دونه زده کړه کوي هم د دونه زده کړه کوي هم د دو چې کم کار کردار کوي دوم بیروس هماغه اجرا کتونځې ډېرې دي په ټولنه کې. بیا کچرته دا په دې معنی ونه پوهېږي په اشارو باندې په مکمله توګه دا بیا وروسته د کورنۍ مشکلات ورته غاړې کېږي. لکه شته موږ سره اوس واده یو که د کورنۍ ټول سرپرستي ور په غاړه شي بیا نشي کولی مزدوري کار کسب بیا هېڅ کولی نشي. که چېرته دا مرکزونه په اشاره باندې وپوهېږي بیا هر څه کولی شي خپل کار کسب هر څه کولی.
دا یوازې د نجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکي هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسي کولای، ورور یې رحیم الله ازادي راډیو سره خبرو کې د د ستونزو په اړه وویل. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای سي. د دغه سازمان په باور د اشارې ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګري ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشارې ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې 100 میلیونه ډېر کاڼه شته چې 80% یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاری چې لپاره خپل کاموسونه لري ده دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو لري دا خپل اطلاعات صدا جلاخ په ځانته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاصه حرکات سره هر ځکه ځینې حرکات په چپه لاس کې ځینې په رسته لاس کې ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کېږي. په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې د دغه ساحې څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټوله تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشارهیي ژبې په بشپړه توګه پرمختللې طبیعي ژبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي ژبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشارهیي ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشارهیي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ژبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته نجونې تعلیم نشي کولای دی وضعیت معلول انجونی تر ټولو ډیره زیانګاله کړی دی ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور انجونې لرلی شي ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مرزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنه نو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاري ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا وروسته د سپتمبر 28 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاري ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 28 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورغله.
په کوټه کې د ټنګټکور ولسی، کلتوري او ادبي غونډې ترسره شوې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالې ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ستاسو روز د هر روز ځوان سره تړلې شي. ستاسو زبه، ستاسو خوونه، دو دستورونه، ناستې، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستاسو د کلتور سره، سیاست ته تاکي ستاسو کلتور سره تړلې شي، ستاسو د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالځل ډېر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي، دا او جهان ته یو ډېر شو پیغام مور کوي، و دشمن ته پیغام مور کوي، و دوست ته پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډېر لوی اهمیت دی او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوي.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوي چې برخوانو ننداره کوله. د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال روتا وویل
دلیما خپل ماشومان چې ما کښنی بچان دي هغه مې راوستل دي او مختلف ځوانان خپل بچان دلې راوستل دي. دلیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داسې شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکې ګډوا بدنۍ دا غړک موږ ورته وایو. دوی ته چې موږ ښکاره کړو دوی ډېر خوشحاله سو ماشومان چې د خپل
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول. ګڼو برخوالو خپل ماشومان هم دې میلې ته د ځان سره راوستلي وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي یوې 12 کلنې ماشومې ګلمینې مشالې ډوته وویل
دا کلچر دې د زما ول واپی دا ګرم راغلې ما ډېر ښه خوند یو کوي. ارشې مې ولیدې غړې کې منګیا راشم په خواني کمیسان ما ډېر ښه شان ولیدل شخوند یو کوي ډیر شان می ولیدل خوند یو کوي موږ نه کګان ما بلار دا سوالوال
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې وسار کال د سپتمبر پر 23 لمانځل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته ښه راغلاست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اوریدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان په خپله ژبه په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت د ټول سوالی کې ځکیدلایم او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د غازي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسانس زده کړې مې پوهنتون هم په افغانستان کې په کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم او بیا همالته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد په اسم باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې د نسکاله شکونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خو د ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2014 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړه او یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځان نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولای شي چې دند لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټولې سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کړو چې یعنې په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال په زرګونو کسان د د دند لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دنده ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دنده ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست. استادی د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یې هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. څنګ دې دوکې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، دغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله یو شی زده وي، هغه یو چاته ور وښیې، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قوارې نه او د هغه له انداز نه ته پوهېږې چې هغو دغه خبره او یا دغه ټکی واخیسته او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته، پوهنتون کې هم چې زه وم، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې د تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړ.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار چې ده هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمی برخه ده. او ټولنیز لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره یې شریک کړم، هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنې دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده، اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه یې مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې، په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي، نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی لیبرال نه کوي، شاید خلک متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې وویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاري برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا پخپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوانه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې، یعنې زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولای شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
و بالکل، په وی کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې اداره رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کار یې هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یو کم یوه کمی ده، او دو علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 40 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو ښه ټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
یعنې ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
دنده در پسې راځي، ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولرې او د هغې لپاره باید فکر وکړې. یعنی دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي د دې سره دا تشویش نه وي چې زه سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپله کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې یعنې دا دنده به حتماً پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید حتی باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته درسره ده؟
هو، کورنۍ مې راسره ده دلته، ماشومان مې دلته راسره دي.
یو ځای لرې؟ د زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر د و سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوان نه ورکوي ریاضي؟
ما چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو په چې کله بېکاره وي، یعنې لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنې د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي، تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یو علاقه وه که نه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکه، نو ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه ده وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم بیا ورته وښایم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما ورته فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینهوالو ته، د ټولنیزو علومو مینهوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې د په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کوي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
نصیب کی غریبی دا خفا کی